درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد په یو خبره کړي بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د یکشنبې پورس په کابل کې د قطر دولت شارزدا فیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قرآنجي وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولی شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن نه دیرش درې وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولې لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل ټول انتخابونه مخته پراته دي، اوس هغه وخت رارسېدلی چې ایران باید د اتمي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول تیر شي. مایک والس دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوري مشران چې یوې د میزایلو متخصصو وژل شوي دي د نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تېرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مرمنو سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د توتروخال سبب کیږي بلکې په ماچومان هم بد تاثیرات لري لامل هم دا وی چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هرڅه دي په دسترخوان هغه مخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه
د یوې مرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې ما تیار کوم بیا هغه تخ کوم چې تاسو فاتې گئی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اردونکو دینی آلمان وایی چی روژه ده صبر او حوصله میاشت ده پدی میاشت که خدای پاک خپلو بندگانو تا امر کبی چی لبل ار وقت سخ زیاد خ چلند بکری لبی وزلو سرم راست وشی او ده گناهونو ده بخلو لپاره عبادت تر سره کړی خو یو شمیر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنۍ کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه وو په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي حتی لاس ور باندې پورته کوي د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې لم میرمنو سره بد چلند کوي
دا سیمې ډیر کسان لیدلې دي چې په خپل کور دننه په خزه باندې بدخوی کړي دا په قارسی وی دي وخلې دي آتا دوی ته دا لازم نه ده هغه خزه بیچاره هم روژه نیسی هم د کور کارونه کوي هم بچیان سنبالي او هم د کور هم د ژوند ټول حصو او ټول بخښونو ته د متوجي ده چې زه څه باید وکم د سهار نه چې پاتې تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده په اولادونه به هم ساتي نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ یو بل ته احترام باید وسیږي بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنت وي نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه د هغوی ټول باید ځانونه پوکي بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي ځانونه به کنټرولولی نیسي نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بس یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنه او اولاد ته یو خفزه را ایجاد کی
یو شمیر نارینه بیا پروژه کې د خپل بدخویي لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل غني وای ټول ورځ په کور ناست وي بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملای یا کوچنۍ وهي یا هم له مېرمنو سره لانجی وي د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکل وسره غږیدلی
بلکل ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کو ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي یقینا چې ښه کار نه و نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، لدغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپل هم په خپل کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې. روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا لږ انداک ناوخت شي نو ډیر بد حال اچول وي. روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خو سره ډېرې مخکې وي. پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه له خپلو مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولي خو مېرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی. نو بیا مېرمنې بېچاره ګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه، په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابې وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني، ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم، او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې. نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري، بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، دا څه څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلي وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنگ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپل خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته دي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړی دی. په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي، دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان څنګه ډیره خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري، اما خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ د مېرمن مې ده، او خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، دا غین علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو خبرو مطابق زو ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم یو چالوړ ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي، نو هغه ټول امید هغه هم دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکه نه، نو باید چلن ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي، او یا هم مثلا خفه وي.
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند، او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې، او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والا چې لږ ناوخت وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو، ان بل وایي چې ما په ده باندې وواله شي مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده؟ هغه هم روژه نیولې ده. په تیار سټه باندې راځي، دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده، درې چنده، پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی. ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چېږي؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشایي توکو باندې روږ دي. دوی هغه پروژه کې خپل نشه یي توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت یې تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدې کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي، او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دی هم نه چې ولا سړی دی روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري، بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داس دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره کتلې دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا غوی وای ټکای. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومان شتون وي، ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومان عادتونه مثال د هغوی شوخي لوبي جنگ جړه خنده دا په ځینو نارینه و باندې بد لګي، هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لدی چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کا سیاستي، تاسو کنارینه وی خزینه وی دی، خو بد چلن ته بد چلن وایي، خپل څه کوي؟ کدی سی لک معلومات راکړي.
مننه فرشته جانې، زکه وایم خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري ته اړتیا لري، نو مېرمن میاو کارو کې زمون د کوم څه دوام کارو کما کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زو کوم، خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې پښمنۍ پر وخت کې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ، عوام زبنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومه.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بیخوبۍ احساس کوي ته پاتې کی پښلمه تیار کی، هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمه تیار دي، یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بلخې احساس نشته دي. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي، کله چې زما لوري د غامرونو زما مېرمنې کتلی، بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه، بس زه چې کور کې هم زما دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چې ستلی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال له هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډېر وکړه ته نور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه، نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي، نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو در کول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا نادرست او نادل نه عمل دی چې نه واځي لدینی او اخلاقی په لور مردود دی بلکې د اسلام له مهربانی او عدل څخه هم د مخالف دی اصلا د حقونو نه منل دی ډیر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي د کور ټول کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي نه ډیر زیات منفي اغېز لري بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارک میاشت کې قرار لرو دا چې د رحمتونو میاشته او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشته او دا د غفران او د مغفرت میاشته نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي دغه د کنټرول میاشته ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته خپل ځان دغو ښځې په ځای باندې راولي ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي هرګز نه قبلوي نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی سړی باید خوښ کړي نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې
قدرمنو دوستانو و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتساپ شمیره ده 00422124 تربیا پرز کې چې یاست الله مو مال او ملګری اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو لمو سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زه به وایم چې بد وختانه د سی چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانې هغه روژه نه نیسي او نور ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کس کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي داسې پاملرنه نه کیږي نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي دا دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاته دی چې کیږي ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي
زما نوم نیاز محمد همدرد دی زه فعلاً په کابل کې اوسېږم زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې زما اولادونه د هیڅ نه وداسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسولیت پیژنې په خپل وخت باندې خپل مسولیت ادا کوي، لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسولیت دی، په روژه کې هم مسولیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دین علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسولیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلما مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول د مبارک میاشت عبادت چې لازم دي هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برنامه چې دی یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا لاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
څپ کپدې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژه میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې 2.5 کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر 2.5 کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر 2.5 کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه څنګه تاسو وتوانیږی دغه نه جلوګیری وکړه. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده، باید انسانان خپل تدبیر ولري. ورته فکر وکړي چې هلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکوتلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هماغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوک کیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، هغه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندي نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري. نو هغه داسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بیا کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غیدا چې په فامیل کې مشکلات ایجادوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړي.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغو کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومانو باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټولې چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا ناداره دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري، یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډېره مهمه هغه وي چې که چېرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې، بیا سربېره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا قوانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي، ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشومه وګه پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول پکار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشی کول نو دروژه میاته خوړل لږ کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نه کیږي، د دوی خوراک، د دوی څښاک، اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه سره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې د ته لږه ورسیږي، د ته تنده ورسیږي، د ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې د ته داسې یو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي. په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي، نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کوم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږی یم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کېږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نوزک عملیم او روژه پتن کړایم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري. دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې مونږه حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید مونږه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومانو پالنه دغه سره خرابیه، په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره خرابیه. دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنه یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر توازو سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کېدې، ښځه هم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
ما پو ها ورس خپل رضا کړې چې مين مختای پتا باندې پیدا کړې درخه ما پو ها ورس خپل خپل رضا کړې در کما په هرس خپل رضا کړې کڑبل دوا کڑے ترکما پوہا رس خپل رضا کڑے جی می نختائی پتا باندی پیدا کڑے ترکما پوہا رس خپل رضا کڑے کما پوها رس خپل رضا کړه جهان پما سنا کړ در کما په هرس خپل رضا کړ چی می نختای پتا باندې پیدا کړ در کما په هرس خپل رضا کړ در کما په هرس خپل رضا کړه
ਸਾਨਾ ਕਰ
جهان می چه پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختن می علاج سا خبر می دوا سا خبر می دوا سم می دین چه می دنیا نہا غالرم ندا سا پختن می علاج سا خبر می دوا سا خبر می دوا دستر گو نور محبت تلا سمسا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہان میں چپر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہا غالرم ندا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
مڑ مش جانا سما مڑ
شما فلارا مانا تو اپری ندی چی ورک بشما فلارا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شیز بچی غیکڑم چی دایم یا سما دمین دستندرو یک زارا یا سما دمین دستندرو یک زارا مال تو اپری ندی چی ورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چی ورک بشما فلارا جار زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زماده زرد سویر و بافتارا بریم شی زماده زرد سویر شما فلارا مالا دو اپری ند چیو رکھ بشما فلارا مالا دو اپری ند چیو رکھ بشما فلارا مالا دو اپری ند چیو رکھ بشما فلارا